آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې اونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډیره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه چې ته پام سیو د دې ژوندۍ ژبې ډیرو تخنیکونو ته پام وو او ډیرو طریقو ته پام وو چې د نورو ولا په اسان ور پام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې داسې یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23مه نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د آلمان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت ور له غاړې وو. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23مې نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خادوي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وچه په دې وروستیو کلونو کې نه چاپیده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقی د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځن وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23مه نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم څو ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عامه او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړي دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تېرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه
هغه کسان چې د کتاب مطالعې سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایی پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډیر مثبت تغیرات راوستلی شي. او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیوی، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي:
یي فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیگه
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤول محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نظر به گذشته و د طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولای.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته ډیر شورزي مخ کې د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعد الدین شپون لګوتو هغه سې کوه خطه چې د څلیکلو په خاطر به کړکې پریټینګاو او پانه به پرې خپل کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سيزي د کړي او لیدل ژوند د جلوو په انزورولو تیر کړي لارې ومنده، هغه یې وپالله، سبک شو او بیا خلکو د همدې سبک پاچا وباله. د ده په ګڼو لیکنو، د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تنده ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډیر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنی لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر له ژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو رابولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی وي، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړی وي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بانکي غاړه مقدمه ولولي، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دی د هغه کلی کې چې دی پیدا شوی و، هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاتې شي. نه، هغه لویې خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي، په هغه باندې ته نه پاتې کېږې. ته په هغه شي پاتې کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سړی د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړه. په علم کې به مې شک نه ده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پوهېدونه نه دی، دا یاد نه دی. په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخته، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، یعنې د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب به ګورم، د پلاني کتاب به ګورم، د ګردیزي کتاب به ګورم، یو شی بل شی به ګورم، د هغې زمانې د فردوسی شیرونه بګورم د انصوري او اسدی ګورم بیا به یو شی تصوروم. لیکن یو سل کاله بعد چې یو مورخ راځي هغه به تر ما ډیر کتابونه لري، تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډیر کنه، او د محمود غزنوی د زمانه پیسې کې به کتابونه ډیری. یو بل به شی سل کاله بعد، سل کاله بعد به ټکنالوژي ډیره مخ ته تللی چې د محمود د زمانه پیسې کې دومره هغه شان معلومولی شي چې موږ اوس تصور هم نشو کولای. نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشلې دی. نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي، د بهقي کتاب به بیا هم ولولي، ځکه چې بهقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزنی ریپورت یې لیکلی دی. فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلې ده، تاسو د مکتب کتابو کې ولوستې کنه، وای شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار. هغه چې د ادبیات او شهکار غنوي کیږي، علت څه شه ده؟ یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی ده، هغه غزنی د تنظوري تصویري دا ولې شهکار ګڼل کیږي؟ دا قصیده نه مري او فاروقی به نه مري چې د دیو داسې پیښې ریپورت راکړی دی په ادبي ژبه چې غیر له ده موږ بل هیڅ ذریعه نه لرو چې په غیر پورت کې شامل سو. که دنیا زر کاله نور هم مخته لاړ سي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کړي، خو چون بهقي په هغه پیښې په سترګو لیدلی وي، نو د ده د ریپورت اهمیت ته نه رسیږي. د ده ریپورت د اول لاس معلومات دي. دا البته ما د تاریخ پیسې کې یو څه خبره وکړه، خو ادبیات هم داسې دي. شپون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کړو. د مخکې هیواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویله، په هغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده، د بل چا پیسه کې څه نه دي. د داستان کې هم داسې کوي، په ناول کې هم داسې کوي. نو که موږ خپل ژوند انځور کړو په شعر کې په ادب کې، هغه به پاتېدونه وي. شپون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شپون له دې درکه ډېر کامیاب انسان و. زر کاله بعد به هم دی ځکه ولوستل شي چې هغه کلی هغه چاپېریال چې ده انځور کړی و، ده پکې ژوند کړی و، د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبه به نه وي، اصلي منبه اول لاس منبه به دی. شپون صاحب د ده سبک د ده طرز چې ده درې خصوصیت لري. یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړې ده، نه مصنوعي. دا مهمه ده. د داستان لپاره مصنوعي مې وویل، دا بلشتون د کلمه یې رسمي به وبولم، نه رسمي ژبه. دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه وي، سمه به وي خو ژوندۍ نه وي. ژوندۍ ژبه هماغه ده چې پرې خبرې کوي، او داستان چې دی هغه هنر ده. هنر باید ژوندۍ. هنر چې دی موږ له احساس سره کار لري، او احساس ژوندۍ. نو د دې په دې راز پوهېدو ملي ژبه نهایت ژوندۍ ده. کله چې موږ ولسي ژبه یادوو، ډېر خلک چې دي وایي وایي متلونه استعمال کړي دي او اصطلاحات دي. تنها متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده، بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي، داستان ورسره خرابېږي. باور ولرئ، شپون صاحب د ولسي ژبې یو باریکیو ته متوجه و، چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې، په پښتونخوا کې. زه دوه مثاله درکوم چې دا خبرې مجدي شي. تاسو وګورئ چې دی د ولسي ژبې په وړاندې کولو کې، د ولسي ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و. استاد شپون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي، چې ماشومتوب کې څنګه کول. ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري، فرضاً لوبې کوي خو هره ورځ هغه یوه لوبه کوي. فرضاً عادتونه د ماشومتوب تکراري، فرضاً د چا پلار راسي او پقاري دی ځینې منډه کوي، خو یو قسم منډه کوي. د دې لپاره ګوره موږ په خپله ژبه کې څه کوو، په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر له شپون صاحب بل چا نه دی پام شوی دی. په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو. ګورئ مخاطب دا ده که زه وایم زه بازار ته تللی وم، زه مریض وم، ما احمد ولیدو، دا زه متکلم خبرې کوم. که داسې وایم هغه مې ولیدو، هغه ښه و، هغه داسې و، هغه بد و، یو غایب یادوم. خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ، دا مخاطب ده. شپون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي، هغه لیدلوری دوم کې، دوم شخص کې. داسې وایم چې مور دې راشي، نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه، او چې پلار دې درته پقار شي نو ته به ترې منډه کړې، او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به ووځې لوبې به وکړې. کله چې خپلې تکرار شوي خاطرې خلاصه کوو، نو یو عمده طریقه یې دا ده، تاسو ښه فکر پرې وکړئ. دا ده شپون صاحب دې شي ته پام شي و. د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و، او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسانه ورپام نه و. د ده ژبه له دې نظره وګورئ. زه یو بل مثال درکړم. خوب، موږ چې کله خوب تېروو، یو خوب هم لیدلی د بل چا ته وایو. خوب هم یو روایت دی، یو ریپورټ دی. فرضاً زه به یو بل مثال درکړم. فرضاً زه پرون تللی وم لوګر ته، زه قصه درته کوم، داسې وایم، زه پرون لوګر ته تللی وم، هلته مې همایون هیواد ولیدو، همایون هیواد سپینې جامې اغوستې وې، یو ډېر لوکس موټر یې و، که نه حساب کتاب یې برابر و، دغسې خبره به درته کوم. خوب دغسې نه بیانوو، ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو، خوب وینم چې همایون هیواد وي، لوګر وي، سپینې جامې اغوستې وي، دغسې وایو که نه وایو. ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی، نه وایو وی وایو. ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي، باید تللی وي، که نه داسې که ته راشې. شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي، معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چې هغه په ژوندۍ ژبه کې دي. ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي. ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده. زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسې او ذاته باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي. دا دومره غني او وسې ژبه ده. او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه سوی دی. تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی شي. د دې ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. د دې ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي، نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وي، دا سترګو ته سروالی سترګې ویني. او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلی جامې وي، ښکلی چې دا عقل ته مخاطبه خبره ده. ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي، خو سروالی، شینوالی، زیړوالی، دنګوالی، ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي. که نه که وایم چې سترګې بادامي وي، دا سترګو ته درېږي، تصور یې کولی شو. که وایم چې ښکلې سترګې وي، دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی. دا یعنې په پښتو داستاني ادب کې د ما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري. خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قول چې د هغه خبرو ته ورته وي. د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بې ساری استاد و. کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي، که هغه به د هرې لهجې و، د هر ځای به و، ده به دومره ژوندۍ یو دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو، بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو، خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري، یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایو دا څه شی ده؟ که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي، نه د دغه نه خندا زیږي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وای وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي، وای ده وویل چې څلور ډوډۍ، دا ولې د خندا خبره ده؟ د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګورې دا ولې کامیابه ټوکه ده؟ ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وشوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه به چې وروسته فکر وکړو چې هو ولا دغه اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده، خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي، بېرته قانیم سو. یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي، یعنې موږ تصور کړی نه یي، ناڅاپي یو خبره واورو. او هم پاینل کې بیا و هم منو چې و بله همداسې خو یي، نو داسې باید وایي. له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیرونی چې ده، آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هیڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو، دا به البته د موږ جنجالي. طنز د ژور واقعیت، پیچلی واقعیت، پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده؟ موږ خپله دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو، نو په هغه کې انسجام وي، په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مې څه شی دی؟ زه وایم چې دا مایک دی، په عین حال کې دا نشم ویلی چې دا مایک دی، دا مایک نه دی. دا بیا منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګوري متاسفانه همداسې ده، هم به وایې چې دا دی هم نه دی. مثالونه یې بیخي ډېر دي. یوه قصه به درته وکړم. دوی په بغداد کې یو تاجر و، دې تاجر یو نوکر و. نوکر یې بازار ته واسته و چې ته هغه راوړه، سودا راوړه. خو نوکر سودا رانه وړه او ډېر وارخطا راغی او ریګ دي او پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېشه، وای نه یو آس راکه. له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي. یو آس راکه، یو شی راکه. ای تاس ډېر تیز ده، سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تیز آس لري، دا ورکي او مازدیګر هم دی، او دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، او دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و تر زه سبر سم. قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ ده. نو سوداګر ورغی ورته مرګ ده، بس ما دا نوکر د ډېر بیرولی و. ولې مرګ؟ ورته وویل ما بیرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو. چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې ته لا په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده. یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه، د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای راورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې او خو یوه میاشت ژوند مم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یغه شی ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې موږ د تباهي باعث هم ګرځي. د او دا د ژوند حقیقت هم دا دی. د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور سي همدا حال دی. او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی. او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یو وختو کې د قصو په فن باندې. باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه د ښه مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کوله. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات وو. په نورو کې به یا وو یا به نه وو یا به یو څه وو یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان نه کې په ویره کې. داسې به داسې به یو ګپ وو که نه د نورو د ده به وو. شپون صاحب لوی لیکوال وو، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسې ځوانانو خو به اکثره شاید تاسې به لږ پېژندلی یا به نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې یو وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینار یې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینار یې راکاو ما نه اخیسته، خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیستی مې دی. وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپل ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده، په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شده کې چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی. دا نه دی، مطالعه کول دې ته نه وایي. هر سولی ته ګوته وروړه، امکاناتش لرم وي، خوبی دي که نه. ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دغه ما چه لیکلی دی لگه به جلا ور کرده. یو انصر چی چوکی نیاده وی اغا میاد کرده. خلق می نوزوی است اغا ورزی لار آرتت خلق می دید چید وی دی نصر پاچا اغا بینر چه بو ما عکس بو پکیم اغا بیا ما تا را کو ما نا خستو بس فکر کمو چی خشه چی بو می خستو چی ما میرمانی بو گوری سید دقا سیم اصی ندهشتی دسی نیم دامی آخری خبر با
اوز با استاد اجمال خپله دا استاد شپون پاڑا را تخت وغاگیگی استاد خپله زه فکر کوم چې د دین نور زیات کار په کار دی که غزنفر صاحب چې کوم خبرو د استاد شپون سبک ته او داغه د کیسو او مسره د نور خصوصیتونو ته پام وکړه زه به چې دا یو پورا ډیر کار واړی استاد داغه مبارک ډیر زیات خبرې وکړي زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم اصل ما یو وخت د ماسټری تیزس لیکم نو په هغې کې بیا دا سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولۍ ګلونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته ده د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه همدغه شانتې شینټاغې او بیا تر اووه نو یو شپون ټول مې ولوستل یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد چې راغلی وو په دې وبخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېرې مفصلې وې یو استاد مونږ چې یعنې لوستو د هغه کیسې ملولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه هغه په هماغه شان د شکل باندې د هغه په کیسو کې تبارز کوو مثلا استاد ډېر داسې ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپله هغه ویډیو کې دی چې تاسو وروسته لیدلې وي لا پرې ډېرې نه خوښولې زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي یا کمزوري ملتونه چې دي هغوی بیا ډېرې زیاتې لاپې وهي که نه ځکه چې په کار ده چې هغه د حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کړي استاد کې دا کار نه یعنې ډېر واقعي بین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی و په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه شپون صاحب بالکل د هغې پسې تړل نه غواړم ځکه دا به نو بندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي مثلا هغې داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتې عجیب دی یعنې د نورو خبرو د لافو ماپو او د لویو خبرو ضرورت پکې نشته یعنې په همدې فارمیټ کې په همدې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی او شپون صاحب دغه راز کشف کړی وو چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې نو موږ داسې رانګیرو چې والا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یا همدغې ځمکې کیسې لولو خو د دغې کیسو نه ډېر زیات خوند اخلو البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوو یعنې ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کولې او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کولې یعنې دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس مثلا لدینه بغیر موږ او تاسو نن سبا یعنې په دا وران ویجاړه ټولنه کې یو ډول افراطیت را کې پیدا شوی یعنې افراط او تفریط کو بهر کار کې استاد ډیر معتدل سړی وو یعنې بیخي افراط او تفریط نه خوښو په عام ژوند کې چې وو او بیا دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد بیا په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله داسې وایو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار واوسو دا تظاهر هم وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ وو هغه شانتې کوو انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي خو ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ضربونه هم پکېږي یعنی بیا د مور او پلار یوازنی زویم وي او بیا ورپسې مړم شي یعنې دا په عموما په ژوند کې ډېر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پان باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې زموږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ته کوو نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستي وکړو یا ډېره تقوا پرستي وکړو نو په هغه صورت کې د داستانونو نه زده کړه نشي کولی که نه یعنی یو ډول ټولنه یو نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سبک کې ځان ښودو بل
د استاد یو خصوصیت دا چې پی ډیر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډیر بے لحاظ انسان مو ښه ما یو غزن فر صاحب ته معلوم دی یو وخت ویل چې کیسه به کوله چې کانټیننټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره پخوا خو عموما موږ چې کله کوم وخت دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډیر تصور دا چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډیر مثبت نظر ولرو شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویلې چې نه قومي مصلحت په دې تاریخي او په دې معاملو کې د کار د استعمال ونډه دی په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو که نه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده هم یو خو مصلحت یې نه مانه تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل کنه بیا نو د اجمل خټک پلوین راوپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی نو په کار ده چې داسې ونشي همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغې مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې هم ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلوین چې وو هغوی هم راوپارېدل چې دا څنګه یعنې موږ عموما د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي یعنې کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ دپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني یعنې تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښلو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي استاد په دغه راز باندې پوهېده په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې شی لیدلی دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم او استاد یعنی په غزل فرسي په کیسو باندې خبره وکړه رښتې بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ور سره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو یعنې زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلي دي یعنې په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهور هم لاره ښه پوهېده هم خو روح دې خاد وي او زه دغه د بهیر نه او تاسو سره یو ځل بیا مننه کوم چې استاد ور بانځلې دي ډېر زما
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعري ټول کې چاپ شوي په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېږ کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې یو بدر نه را لاندې نه کړي د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقد لپاره دا پنځه سره ښامار زه پېژنم زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غېب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لالمو قسم چې یو بدر نه را لاندې نه کړي دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویشت ځمکه هم نه ده لاندې کړې د په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت وو د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو او ناولونو په اړه وغږېږي انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم په تندي خولې راغلې ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستې هغه هم ډېر کلونه پخوا اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستوڼي ګډ وهم وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم خو سره له دې مې د شپون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالوه، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی. په نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي، که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې کولای شي ووینئ. خوشبون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثار په معلوماتو مال امال دي، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو څیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکی ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سرتاسري پیام وڅرخي څڅرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څیرې رسوا کول اساسي موضوع وي، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلې وای ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې. شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړي خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه، یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې دوه سوه اویا مخه لري، د کیسې اصلي کرښه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 115 مخه قلم وروړي. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکی بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کې خودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجۍ په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ، شفقه هېواده، دا وړکی نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي، بیا یې مخ را وګرځاوه. ګوره لغمانۍ، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که یو سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوه کوي. دا ادبیات دی، هنر دی، دلته جر شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پولو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشارې ازادۍ یې نادره استعداد ته لویې وزرې ورکړې وې چې په نتیجه کې یې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خاط
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
د استاد دی روح خاد وی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اوریدلو ته.
آواز خودریگی زد خپل کټ مخت ګنډې او هم اوخ کې نیمړي مړې په بار خو خوېږي شون دې نشوري خو آواز نه لري او دا شکرونه مل زر نوزی چی زما روح لتا شکریا چلا تر اوسا غاڑا اسکا ساتی چلا تر اوسا غاڑا اسکا ساتی سرما چلے حقوق شوی نده دا اگدوش بوپ شمدن کی وایم چیه زمان روحلتا شکریه چلا تر اوسا غاڑا ہس کا ساتھی چلا تر اوسا غاڑا ہس کا ساتھی